این بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بغلان سمنګان پر لوی لارې د ترافیکي پیښې له کبله څلور تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د محلي سرچینو د معلوماتو له مخې پیښه د پنځمې په ورځ ماسپښین شوې ده. پیښه د یو موټر د چپکېدو له کبله شوې چې په وژل شوو کې درې ښځې او یو نارینه شامل دی. پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې. بل ورته په نورستان کې هم نن یوې ترافیکي پیښې یو تن وژلې او څلور نورې ټپیان کړي دي. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات په نوم د یوې یوټیوبرې وژل کېدل تایید کړي دي. د امنی قومندانۍ ویان خالد زدران په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې وژل شوی. زدران ویلي چې پولیسو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي. د هورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا روښانه نه دي. هورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بېلابېلو ټولنیزو موضوعګانو باندې یې له خپلو خورلانو سره بنډارونه کول او زرګونه لیدونکي یې درلودل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې به 115,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي که د مخنیوي لپاره یې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي پر دې سربیره افغانستان کې په زرګونو ماشومان او د هغوی کورنۍ هر ورځ د خپلو لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي او ژوند په سختۍ تیروي. ګومان کېږي چې د واګنر ډلې مشر یفګنی پریګوژین به د هغې جیټ الوتکې د لویدو په پیښه کې وژل شوی وي چې پرون له مسکو سن پیټرزبورګ ته پر لار سقوط شوه. تازه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې د واګنر ډلې د یوې الوتکې د لویدو له پیښې وروسته په لومړنۍ تبصره کې د واګنر ډلې د مشر یفګنی پریګوژین کورنۍ ته تسلیت ویلی دی. پوتین د تسلیت په دغه پیغام کې پریګوژین یو با استعداد شخصیت کړی دی. دغه الوتکه پرون له مسکو نه سن پیټرزبورګ ته پر لاره و چې ولویده. د پوتین د تسلیت تر پیغامه په غیر مستقیم ډول داسې ښکاري چې د پریګوژین مړینه تایید شوې ده. او د ایران قضایه قوې یو ځل بیا د حکومت مخالفانو ته خبرداری ورکړی چې له لاریونونو ډاډه وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې راتلونکې میاشت د پولیسو په توقیف کې د محسا امینی د وژل کېدو یو کال پوره کېږي. هغه پیښه چې تیر کال ایران او له ایران بهر ته ګڼو خلکو اعتراضونه وپارول. 22 کلنه محسا امینی تیر کال د حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو لخوا ونیول شوه، شکنجه شوه او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د ایران د قضایه قوې مرستیال صادق رحیمی نن پنجشنبه خبریالانو ته وویل چې د ایران استخباراتي او امنیتي ادارې په منظم ډول احتمالي اعتراضونه څاري. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې افغانستان کې درې دیرس روغتونونه د تړلو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیايي خدمتونو وضعیت څه ډول دی؟
د روغتونونو خلاص پاتې کېدل دا د روغتیايي خدماتو یو بعد دی. څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي د تشویش وړ دي.
یو شمیر افغانان په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه شکایتونه لري.
وضعیتونه داسې دي ډاډ وړ نه دي. له کور نه د شپې غله راغلي ول او موټر یې وویست.
په همدې حال کې د طالبانو د پولیسو مسؤلانو تایید کړي چې کابل کې یوټیوبره هورا سادات وژل شوی او ملګرو ملتونو د کابل له هوایي ډګر نجونو زده کوونکو ته د اماراتو د سفر د اجازې په نه ورکولو خواشینی ښودلې ده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې اوریدونکو په دې خبرونه کې موږ هڅه کوو چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د روانې لوبي شیبه په شیبه حال هم له تاسو سره شریک کو. د افغانستان لوبډلې پاکستان ته د 301 منډو هدف ټاکلی. د مهال پاکستان هڅه کوي چې دغه هدف پوره کړي. پاکستان هم د پای لوبغاړي خلوبې دلی دي. د مهال لوبه 55 معلومه به شي چې وروسته لوبه په کومه خوازی مو به وروسته تاسو سره جزئیات شریک کو. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې درې ډیر سرختونونه د بودیجې د کمک لامل تړل کېدو ته نږدې شوې دي. د دې سازمان په وینا دا روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خبرګون هم را واخلو، خو هغوی زموږ پوښتنې جواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې 3 روغتونونه د بودیجې د کمښت لامل د تړل کېدو په حال کې دي. د سازمان د جولای میاشتې په راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې لخوا خپور شوی، ویلي چې دا 3 روغتونونه 9 میلیونو خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. په راپور کې د دغو روغتونونو په اړه نور معلومات چې په کومو ولایتونو کې موقعیت لري، بودیجې د طالبانو حکومت لخوا ورکول کېږي که نړیواله ټولنه یې ورکوي، څه نه دي ویل شوي. خو د روغتونونو د تړل کېدو ترڅنګ په افغانستان کې د د دې سال او ډینګي تبې په څیر د ځینو ساري ناروغیو ډېرېدو ته هم پکې اشاره شوې. په ورته وخت کې ځینې اړمن کسان بیا د روغتونونو په تړل کېدو اندېښنه ښیي. وایي دوی چې په اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو او بیکارۍ کې د خوراک لپاره څه نشي موندلی، د درملنې لپاره خو بیخي څه نشي کولی. د کابل اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپلې وچې ډوډۍ په څه حیران دي. اول ز په خپل ډېر په بد وضعیت کې ما خلکو خپل د ناپاکۍ د پاره خپل ګردې خرڅې کړلې، او تاسو همدا شپخانې چې بندې کې اخر و چې شي موږ
د تخار ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي نوم واخیستل شي، وایي زوی ناروغ دی، خو په وینا یې په تخار کې دولتي روغتونونه ځکه درملنه نه کوي چې امکانات نه لري، او په شخصي روغتون کې د درملنې وس نه لري. هغه وایي
زوی می ناروغ دی خو د درملنې وس نه لرم. د تخار ولایت په شخصي روغتون کې 14,000 افغانۍ د عملیات لپاره غواړي، خو زه 10,000 افغانۍ هم نه لرم. دولتي روغتون ته چې ورشم وایي موږ عملیات نه شو کولای او ناروغ مو نه مني، نو موږ چیرته لاړ شو؟
د اړمن کسان د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه غواړي چې د دې روغتونونو د تړل کېدو مخه ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې هم دا شان ویل شوي چې د افغانستان د روغتیا سیستم انتقالي ستراتیژي د بشپړېدو په حال کې ده چې د 3 کلونو لپاره نږدې 2.4 میلیارده ډالره لګښت ته اړتیا لري. په راپور کې د هغو مرستو یادونه هم شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان له بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو سره کړي. د طالبانو حکومت دامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د یاد وزارت چارواکو تیرونۍ ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې ومنله چې په ډېرو کلیوالو سیمو کې لومړني او ثانوي روغتیایي خدمتونه نشته. تر دې مخکې د اګست میاشتې په 18 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ډانیل انډریس هم ویلي وو چې 268 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې له امله 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدمتونو محروم شوي. د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې هم د طالبانو د واک د مودې د 2 کلیزې د پوره کېدو په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د عامې روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی. د طالبانو په څه باندې 2 کاله واکمني کې ګڼو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو او بودیجې د کمښت راپورونه ورکړي چې لاملونه یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په کار د طالبانو بندیزونه ښودل شوي، چې له امله یې ګڼو هغو موسساتو چې د روغتیا په برخه کې کار کوو خپل فعالیتونه کم کړي یا یې هم بېخي درولي دي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه کوي چې په افغانستان کې 3 روغتونونه د تړل کېدو په حال کې دي، او دا هغه روغتونونه دي چې د دې سازمان په وینا 9 میلیونه کسان تر پوښښ لاندې راوستلي وو. په افغانستان کې روغتیایي خدمات رښتیا هم د اندېښنې وړ دي. همدا پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د روغتیایي چارو لوی وکتونکي ډاکټر طیب یوسف نه کړی ده.
د روغتیایي وضعیت ارزونه که د دوه بعدونه وشي، یو د کلینیکونو خلاص پاتې کېدل یا د روغتونونو خلاص پاتې کېدل، دا د روغتیایي خدماتو یو بعد دی. بلې، کلینیکونه په ټول هیواد کې خلاص دي او ولس ته خدمات وړاندې کوي، اما که موږ د دې بعد وګورو چې دغه خدمات چې ولس ته وړاندې کیږي څومره باکیفیته دي، څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي، او که د دې بعد وګورو چې د دغه خدماتو دوام څومره مطمئن دی، ولس څومره مطمئن دی چې دغه خدمات به دوامدار وي او هیڅ وخت نه شي. د لومړني بعد له نظره بله، کلینیکونه پرانیستي دي او خدمات وړاندې کوي او زه مطمئن یم چې همدغه سبا کلینیکونه نړیوالې ټولنې په حمایت باندې او یا روغتیایي مرکزونه پرانیستي وي او خدمات به ولست وړاندې کوي. اما کله چې دوا نور ورستنوی بعدونو له نظر چې آیا د خدماتو کیفیت هغه سیدې چې موږ ولسمه ورته اړتیا لري او آیا د خدماتو تداوم یا استمرار نمونه مطمئنیو دا دوه هغه برخې دي چې د تشویش وړ دي او د بحث وړ هم دي.
ډاکټر صاحب، دغه تشویشونه یا دغه وضعیت دوام به خلکو په ژوند باندې څومره غیز پرې باسي په اوس وخت کې؟
پردیس صاحب، د یو عام روغتیا د یو متخصص په حیث باندې کې بحث پر دی وکړو چې د افغانستان د تیر او یا اوسنی دولت او ورسره د دوی د ملګرو شریکانو چې د دوی تمویل کوونکي ادارې دي او دغه 4000 دولتي کلینیکونه په خو درولي، زموږ هیواد د عام روغتیا د وزارت در اسمی راپور پر اساس په 2019 او شل کال کې 2500.4 میلیون ډالر زموږ د هیواد د روغتیايي سکتور مصارف وو چې دا اوسنۍ د امارت اسلامي احصایا او ارقام ښیي چې دا د 3 میلیارد ډالر څخه هم لوړ شوی دی. دا په دې معنی چې زموږ د صحي سیستم د عام روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس 3.6% مصارف زه ته او بل غریب وګړی د خپل جیبه کو، یوازې 6.4% مصارف چې دا په نړیواله کچه باندې د اوټ اف پاکټ ایکسپنډیچر یا د ولس د جیب نه د روغتیایي خدماتو د مصرف تر ټولو لوړه کچه ده. او همدا هغه موضوع ده چې همیشه د روغتیایي متخصصینو، د عامې روغتیا د وزارت، افغانستان د هر وخت د حاکم نظام او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د بحث موضوع وي.
ډاکټر صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې د دې وضعیت لپاره په لنډه موده کې او په اوږده موده کې باید دقیق پلانینګ وشي. په اوږده موده کې دا پکار دی چې موږ د دوایي په سکتور کې په داخلي تولید باندې پانګونه وکړو تر څو وکولای شو د یوې خوا نه د دوا کیفیت مطمئن کړو او د بلې خوا نه هغه دوا چې موږ یې په 800.4 میلیون ډالر باندې د بهر واردوو هغه اقلا د 300.4 میلیون ډالر په مقابل کې په داخل د هیواد کې تولید کړو.
د روغتیاي چارو کتونکو ډاکټر طیب یوسف او چې آزادی رادیو سره یې په افغانستان کې د روغتیاي خدماتو پر څرنګوالي خبرې کولې.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو، وړاندې درته نورو خبری راپورونو ته هم راځو. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبې حال درکو. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډالو ترمنځ د روانې یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دوهمه سیالي روانه ده. افغانستان 301 منډې هدف ورکړی وو په 5 لوبغاړو. د مهال پاکستان درې لوبغاړي له لاسه ورکړي او د شپږ 3.4 اورونو په ترسره کولو یې 204 منډې کړي. معنا دا چې پاکستان په 14 اورونو کې 99 منډو ته اړتیا لري. لوبه حساسه شوي وروسته به نور جزئیات هم درسره شریکو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. ځوانه یوټیوبر هورا ساده د دوشمې پر ورځ په کابل کې په مرموز ډول وژل شوې ده. د طالبانو د پولیسو ویان دي نن وژل کېدل تایید کړي دي. تفصیل لا نرجس مومن حسن زیناور.
د کندوز ولایت اوسیدونکو او ځوانه یوټیوبر هورا سادات چې په بیلابلو یوټیوب چینلونو کې کار کوي په مرموز ډول په کابل کې ووژل شو. د هورا سادات کورنۍ همکاران او د طالبانو د حکومت امنیت قومندان په کابل کې د هورا سادات وژنه تاییدوي. د هورا سادات ورور چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د چهارشنبه په ورځ د هورا سادات همکار ارشاد فرهمان تویل چې خوري د دوشنبه په ورځ وژل شوې ده.
دقیقا د دوشنبه ورځ سهار وختي و چې د دې غمجنې پیښې له امله مو هورا سادات له لاسه ورکړه.
د هورا سادات ورور د هغې د مړینې د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هورا سادات همکار ارشاد فرهمن د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
روز قبل ما با تلاش زیادی که داشتم
تیر ورز د ډیرو حادثو سره مو چې درلودي کورنۍ مو ورته ولیدل د کورنۍ وضعیت ډیر خراب او ناراحت کوونکی و که څه هم موږ نږدې څلوېښت دقیقې د دوی په کور کې وو په دې څلوېښتو دقیقو کې موږ ته هېڅ جزئیات را نه کړل خو نورې موضوعګانې وویلې موږ غوښتل هورا سادات د هغه ولایت اړوند چې ده انتقال ورکړو او جسد یې هلته خاورو ته وسپاري خو د ځینو دلایلو له امله یې بیړه وکړه او ونه توانېدل نو هغه یې په کابل کې ښخه کړه ځکه ماشومانو ته ډېره لیواله وه نو د ماشومانو د یو ساده پارک مخې ته خاورې ته
وسپاره
ښاغلي فرهمن دا هم ویلي چې د سادات کورنۍ د هورا وژنې څرنګوالی نه دی مشخص کړی په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندان ویان خالد زدران په خپل اکس پاڼه کې لیکلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې په قتل رسېدلې ده زدران ویلي چې د امنیه ځواکونو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه یې نیولي دي او څېړنې ترې روانې دي خالد زدران د نیول شوي کسانو په اړه ډېر جزئیات ور نه کړل د هورا سادات وژنې د ښځو او بشري حقونو د یو شمېر فعالانو غبرګونه هم پارولي دي د ښځو د حقونو فعال او د شنبههای ارغواني غورځنګ مشره مریم معروف آریان ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او د بشري حقونو بنسټونه باید په دې اړه چپه خوله پاتې نشي هغه زیاته کړه
فراموش نکنیم که آنچه که در باب این خانم اتفاق افتاده نه اولین قتل مرموز است و نه هم آخرین
مهر ویز چله دی میرمنی سره وشول در لومړی او نه به هم روستای مرموز قتل وی په تیرو دوو کلونو کې موږ ور ور د ښځو د مرموز قتلونو شاهدان یاستو موږ یو ځلې بیا د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو څخه غواړو داسې قضیې چې په افغانستان کې پیښیږي دوی باید چوپ پاتې نه شي هغه طالب چې ادا لري چې په افغانستان کې امنیت تامین کړی دا څه ډول امنیت دی چې هیڅوک په ځانګړي تو کفال میرمن امنیت نه لري قتل کیږي ټول روحي او رواني امنیت یې له لاسه ورکړی
و هم امنیت روحي و رواني شاند از دست داده
خورا سادات شاوخوا 15 کاله عمر درلودو او په بیلابیل یوټیوب چینلونو په ځانګړي ډول کابل فینس او سٹار فینس کې کار کاوه په افغانستان کې د ورستۍ سیاسي بدلونونو او وخت د طالبانو د بیا ځلې رسیدو ورسته پر رسنې کې په ټولنیزو او تفریق پرونو محدودیتونه ولګیدل له هغې وروسته د یوټیوب چینلونو بازار ګرم شو او ظاهرا د افغانستان دننه او بهر د دوی پروګرامونه د خلکو په منځ کې ځانګړی ځای خپل کړ خو په دې وروستیو کې یو شمېر یوټیوبرانو په افغانستان افغانستان کې د خپلو پروګرامونو له جوړولو وروسته د ستونزو او ننګولو له امله له هېواده وتلو ته اړ شول او د طالبان حکومت یې دوی په سانسورولو تورن کړ خو د طالبان حکومت دا موضوع بار بار رد کړې ده
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
اوریدونکو د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبې تازه حال دا دی چې پاکستان څلورمه وکټه هم له لاسه ورکړه 208 منډې جوړې کړې دي په 12.3 اورونو کې 93 نورو منډو ته اړتیا لري نو به کتل شي چې لوبه وروسته د چا په ګټه تمامي کې ځکه لومړنۍ لوبه پاکستان ګټلې نو نن به افغانستان ډېره هڅه کوي چې دغه لوبه چې ښه ټارګټ هم ټاکلې وګټي رازو یو بل مطلب ته د پلازمینه کابل او بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې په دې وروستیو کې جنایي پیښې ډېرې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وایي دوی په تیرو دوو اونیو کې د 1500 جنایي پیښو په تور 102 کسان نیولي دغه وزارت د معلوماتو په خپل دغه وزارت د معلوماتو مخې دغه کسان په بیلابیل ولایتونو کې نیول شوي او جرمونه هم بیلابیل دي تفصیل په دې راپور کې اورو
وځیتونه د سید ډاډ ور نه دی لکورنا د شپې غلره غلی ول او موټر یې وست
دا د باچا خان مبارز غږ دی چې د کابل په 12مه امنیتی حوزه کې جون کوي او وای څو ورځې وړاندې غلو له کور موټر غلا کړ نو موړی ازادي رادیو ته ویل
نګدې څو وخت مخ کې زموږ دوستانو جملې څخه ملمانه راغلی ول بدبختانه چې دلته امنیتی وضعیتونه داسې دي ډاډ وړ نه دي له کور نه د شپې غله راغلي ول او موټر یې وویست خدا ده چې په دغه غلو باندې موږ خبر نه سولو او موږ ویده ولو او موټر د شپې زموږ له کور څخه وستلی وو
د کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور شي وایي غله د وسلو په زور له خلکو پیسې او وسایط اخلي
ان غل کوروت د وسلې په زور هلته یا پیسې اخلي یا هم وسایت د کور څخه را باس موټر مور سایکل او په تیرونی کې خود داس پیش سره موږ مخه مخسیو چې سٹورو ته یا هم دکانو ته یا د وخانو ته غل ورغلي د وسلې په زور پیسې اخیستي دي وسایت یې ځنی بیولي دي.
د ننګرهار اوسیدونکي ګل رحیم بیا د غلا او د څو پیښو کیسه ازادي رادیو ته داسې کوي.
لکه یو ورځ په ننګرهار کې د ترافیکو ریاست سره یو کس خپل موټر بهر ودروي او د اخر ته نوځي چې موټر سب کړي چې واپس راوځي نو موټر یې نه یې غلو تښتولی. همداراز زمونږ په بیسود اته منع ہے کې یو ورځ ماشین سهار خپل پوهنتون ته ځي چې په لار کې په غلطو پنچک دي او کمپیوټر او موبایل او پیسې ترې اخلي او په دا سر یې وهي. همدارنګه یو درې شپې مخکې خلیل آباد په نامه یو کلي کې په جامع مسجد کې د شپې غله ورځي او د هغې نه لاسپیکر ماشینان او بیټرینې چې څومره د جومات داخل سامان دی دای ته وړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر باندې خپاره کړي معلومات هم ښیي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیر اونۍ په پرتله روانه اونۍ د جنایي پیښو کچه لوړه شوې ده. په دغو معلوماتو کې تیره اونۍ په هرات، کابل، اروزګان، غور، بلخ، کندهار، کندوز او تخار ولایتونو کې د 1200 جنایي پیښو په تور اته اتیا کسان نیول شوي دي چې په دې کې 14 تنه د وژنو د دوو پیښو، 24 کسان د غلا د اتو پیښو او 3 تنه د تښتونو د دوو پیښو پر مهال نیول شوي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ایکس شبکه کې د رواني اونۍ پر مهال د جنایي پیښو خپاره کړیو معلوماتو د جزئیاتو له مخې د تیری اونۍ په پرتله دا کچه لوړه شوې او د درویش جنایي پیښو په تړاو د نیول شویو کسانو شمیر 94 ته رسیدلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپرو کړیو معلوماتو پر اساس په روانه اونۍ کې 10 د غلا پیښې، 9 د وژنو او 4 د تښتونې پیښې په هرات، کاپیسا، کندهار، بلخ، کابل، بادغیس، سریپل، خوست او پکتیکا ولایتونو کې رامنځته شوې دي. دغه را 4 انسان تښتونکي د عملیاتو پر مهال په مخامخ نښته کې وژل شوي هم دي. دا چې ولې د جنایي پیښو کچه لوړه شوې په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت نظر وپوښت خو ویانې عبدالمتین قانی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي 4 ورځې وړاندې ملت ته د حساب ورکونې په پروګرام کې ادعا کړې وه چې د تیر جمهوري نظام په پرتله
خبر ورکړل شوی دی. د دغو قضیو په تړاو پولیسو د انسان تښتونکو پر ضد 200 عملیاتونه کړي دي. په دې عملیاتو کې پولیس په دې بریالي شوي چې د سړي تښتونې په قضیو کې ښکېل 190 تنه شکمن کسان ونیسي او د دغو عملیاتو په بهیر کې 14 تنه سړي تښتونکي د عملیاتو پر مهال په نښتو کې وژل شوي دي.
د جنایي پیښو کچه داسې مهال لوړیږي چې خلک وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده چې ورسره د غلا او تښتونو پیښې هم ډېرې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو د نړیوالو پیښو په اړه باندې هم درته خبردار لرو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ډلې د مشر یفګنی پریګوجین کورنۍ ته تسلیت ویلې دی. دا وروسته تر دې چې پرون له مسکو سن پیټرزبورګ ته یو جیټ الوتکه ولوېد او هغه مهال ویل چې په ناسو کسانو کې یفګنی پریګوجین هم شامل وو. د ښاغلی پوتین د تسلیت له پیغامه داسې ښکاري چې په دې پیښه کې پریګوجین هم وژل شوی دی او پریګوجین سربیره 9 کسان نور هم په دې پیښه کې وژل شوي چې یو شمېر د واګنر غړي د واګنر ډلې جنګیالي وو. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د ملګرو ملتونو سازمان متحده عرب امارات ته د زده کړو د دوام لپاره د نجونو پر تاک د طالبانو بندیز زړه ماتوونکی عمل بللی او له طالبانو یې غوښتي چې پر دغه پریکړې د سره غور وکړي. تفصیل یې د سنا کاکړه وو.
د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو لخوا متحده عربي اماراتو ته د زده کړو د دوام لپاره د نجونو پر تاک بندیز زړه ماتوونکی عمل بولي او پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ خپلې ژمنې عملي کړي او نجونو ته زده کړو ته د لاسرسۍ اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د ویان مرستیالې فلورنسیا سوتونینو د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې هغوی بلکې ټول افغانستان اغېزمن کوي. د نینو په وینا زده کړو ته لاسرسی د ښځو او نجونو د بشري حقونو یوه برخه ده او د ښځو له بشپړې ونډې پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی.
هغه کار چې موږ به ورته دوام ورکوو دا دی چې د مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه وکړو چې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل تعهدات وساتي. موږ د ښځو د حقونو دفاع ته دوام ورکوو ځکه افغانستان د دوی د بشپړ ګډون پرته پرمختګ نشي کولی او دا واقعا زړه ماتوونکی دی چې هغه ښځې چې غواړي خپل له حقونو څخه ګټه واخلي له دې کار څخه منع کیږي.
د چهارشنبې په ورځ طالبانو سلون جنو ته د کابل له هوایي ډګر څخه د لوړو زده کړو د دوام لپاره دوبۍ ته د تلو اجازه ورنه کړه. په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د بندولو په اړه د طالبانو له پرېکړې وروسته د متحده عربي اماراتو یو مشهور سوداګر خلف احمد الهبتور په دوبۍ کې دغو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړه. احمد الهبتور د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر اکاونټ کې د طالبانو پر دغه اقدام خوشیني څرګنده کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې پر خپل عمل له سره غور وکړي. یوه له هغو نجونو څخه چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا متحده عربي اماراتو ته له تګه منع شوې وه او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې که څه هم د دوی د کورنۍ نارینه غړي د شرعي محرم په توګه له دوی سره وو، طالبانو له ناوړه چلند سره دوی له هوایي ډګره وشړلې. هغې وویل چې په تېر یو کال کې خپلې ټولې هیلې په دې بورسې پورې تړلې وې خو دغه بندیز ناامیده کړه.
حتی که تشویشی را داشتیم،
موږ د دې خبرې تشویش درلود چې محرم نه لرو او پرته له محرم څنګه بهر ته سفر وکړو. که څه هم زموږ کورنۍ موږ ته د تلو اجازه راکړې وه خو له بده مرغه طالبانو له محرم سره هم اجازه را نه کړه چې ولاړ شو. موږ یې په ډیر زخت چلند له هوایي ډګر څخه وویستلو چې دې پر ټولو نجونو خورا بد اغېز وکړ.
هم غوښتل د دې موضوع د لامل په اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو دغه اقدام له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې د یوه پیغام په ترڅ کې د طالبانو دغه عمل غیر اسلامي او غیر انساني بللی او ویلی دی چې دا یو قصدي عمل دی څو خلک په جهل او تیارو کې وساتي. د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان رئیس شهرزاد اکبر په دې اړه په خپل ایکس یا ټویټر پاڼه کې لیکلي چې طالبانو له نجونو د زده کړې حق اخیسته او د دې حق د لاسرسۍ فرصت هم چې په بهر کې د نورو لخوا دوی ته په نظر کې نیول شوی له دوی څخه اخیستل کیږي. نوموړی پوښتلی که دا جنسیتي اپارتاید نه دی نو څه دي؟ د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې د هغوی پر لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د رواني لوبي روسي حال در کوم. د پاکستان شپږم وکټ هم له لاسه ووتله. په یوول ساورونو باندې شپږتیا نورو منډو ته اړتیا لري. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمنان عادل هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه ده او ټول مسلمانان ته مهله ده چې خپل اتلان په دواو کې وسته او د افغانستان د لوبډلانو څخه مهله دغه ده چې بیا مهله د خاور سره خاور نسی تر بیا د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو څخه مننه کوم چې موږ غږ ته رسېږي. موږ دا مشکل دی چې د مرستې راشي هغه خلکو ته نه ورکوي چې مستحق یې مسکینان یې دغه خلک یې وړي چې یا په طالبانو کې یا طالبان یې یا غټ مولایان ملایان یې ټول مرستې دا خلک خپل وړي خپل جیبو ته یې ورچي خوارو غریب ته نه رسېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلام. من افغانستان کې ژوند کوم. ډېر سختۍ سره مخ یو. موسسې والا یې بل هغه مونږ سره مرسته وکړي. ازادي راډیو کارکون ټول ته پیغام دا دی چې هر یو خیری بنسټ هغوی موسی مونږ سره مرسته وکړي. ازادي راډیو بیا هم بیا هم غږ کوم چې زمونږ غم دې وکړي ډېر داسې هغه سره مخ یو بحران سره.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو. په کابل کې د ماخستان 9:30 بجې شوې. وړاندې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام چې ستاسو پیغامونه جوړ دی خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو لنډیسته. د بغلان سمنګان پر لوی لارې د ترافیکي پیښې له کبله څلور تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د محلي سرچینو د معلوماتو له مخې پیښه د پنځمې په ورځ ماسپښین مهال د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې چې په وژل شوو کې یې درې مېرمنې او یو نارینه شامل دی. په نورستان کې هم ترافیکي پیښې یو تن وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات په نوم د یو یوټیوبر د وژل کېدو پیښه تایید کړه. د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران پر خپل ایکس پانا ویلی چې نوموړی درې ورځې مخکې د کابل ښار تلسمې حوزې کې وژل شوی، خو تر اوسه یې انګېزه معلومه نه ده او د نوموړي په خبره په تړاو څو تنه مشکوک کسان نیول شوي هم دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ډلې د مشر یفګینی پریګوژین کورنۍ ته تسلیت ویلی دی. دا وروسته تر دې چې پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د یفګینی پریګوژین الوتکه له مسکوه سن پیټرزبورګ ته د پرواز پر مهال ولویده او داسې ویل کېدل چې پریګوژین هم د مسافرو په لیست کې شامل وو. د پوتین د څرګندونو داسې ښکاري چې پریګوژین وژل شوی دی. د ایران قضایه قوه یو ځل بیا د حکومت مخالفانو ته خبرداری ورکړی چې له لاریونونو ډډه وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې راتلونکي میاشت د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژلو یو کال پوره کیږي. هغه پیښه چې تیر کال ایران او له ایرانه بهر پراخ غبرګونونه وپارول. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ دوهمه 500 لوبه روانه ده. افغانستان په دغه لوبه کې د ټاس په ګټلو او د بیټنګ په انتخاب سره 301 منډې هدف ټاکلی دی او پاکستان تر اوسه 260 منډې کړي او شپږ لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخي دي. زینو افغان کډوالو چې له افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي. ازادي رادیو ته موږ له یو کارپوسټر په دې خبرې کړي چې له افغانستان د کډوالۍ د سپید د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو ټول همکارانو ته د ملمانې هغه ته هم سلامونه او نیکی هلې. بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی، بیکاری او چپل حد ته رسېدلې دی. نو مسافر چې کوم په لار ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته. افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي. کورونو مشکلاتونه ډېر دي، اقتصادونه خراب دي، فامیل تعداد ډېری، خلک هم مجبوره کیږي ځي کور خو بچی خماران نه دي چې خاورې به وخوري. اخو انسانان دي، دولت باید غم وخوري، د بیکاری غم باید وخوري. د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمينه برابر کړي او خلک باید د خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي. نو به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي. زر سوچ پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک باندې سي رواني دا خو دومره مړی شي چې د نن اصل چند نور هم زیات شي هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې د ولګا دا بچی ډوډۍ غواړي. صحیح ده چل دا هم مرکشتا خو کور رسیږي بیا دل دا کور تخپل ډیر خپشتوان جوړي. دغه وسله دغه مسلې د وجې نه خلک چې د خپل ځانونه هر څه بریدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي. که ورسېده خو خپل فیملی به هم آرامه کوي، که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته، مرګ به راځي. ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګي دپاره دی. دولت زموږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د ګرد سرای سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. والله لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېر کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څه مې غږ اورې، کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارو مرګونه هر شی موجود دي.
له غوښتنه د حکومت څه دا ده چې د افغان مهاجرین راغواړي له نورو ملکونو څخه، نو دوی دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي. دوی خپله تر اوسه هېڅ کار زمینه نه ده برابره کړې د عوام دپاره. او دلته محلي صنفونه چې د حکومت او د عوام ټولو په ګټه وه د ملک په سطح ښه ښه موسسات راغلي دي، ډېر ښه ښه کارونه کوي. انټرساس و دغه دوی دا موسسات نه پرېږدي بندي ولاکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي. دا خو تیار ظلم دی چې دوی د عوامو سره کوي. زموږ عوام په موسساتو باندې آباد دي او دوی موسساتو بندې کړي دي، که د تعلیم باسه ده، که د صحت په باره کې، که نور د خوړو د خوراک په باره کې. نو موږ دا هیله کوو له امارتو څخه چې زموږ موسسات پرېږدي په کندهار او هلمند کې، په ټول افغانستان کې. دا یو ډېره ناپوهي ده او ډېر سر ناخلاصتوب دی، ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خصه څخه د تربرګوي کار اخلي، په مابینځ کې عوام خراب کړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم. ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ. نو افغانان خو یو که ډېر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نورو ملکونو ته ځي. دلته موږ ډېر لیدلی دي چې ښه کاروبار یې دلته برابر یې، ښه پیسې ګټلی شي، خو بس دا دې شوق سي روان سي. ځم او ایران ته ځم، ترکیه ته ځم، جرمنی ته ځم، فرانسې ته ځم، بل ملک ته ځم. بیا ځینې بس بیرته راوګرځېږي، را ونیسي، را انتقال کړي بیرته، او ځینې بیا ورسېږي، هلته یې ونیسي. ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ده مسافري نورو هېوادو ته تلل، داسې عادت یې ګرځېدلی ده. دلې چې کار ورته پیدا کېږي نه کې، نو دا دلته به کار څه کوو؟ دلته پیسې نه جمع کېږي. د دې مځکې د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي، نو د دې وجبه ساتي ځي بل ملک ته. د ډېرو عادت ده، ځینې بیا له شوقه ځي، او یو که داسې ډېر مجبوره وو نو بیا ولاړ شي.
اوریدونکو، دا وو ستاسې هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مکترا کړي وو. دغه راز مو د یوه کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیې ته رسېدلی، خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده، او وایي چې هره ورځ زوریږي. د له نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تک ته زړه ښه نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناکه سفرونه کوي، او د دغو سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکي جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومو پرسه د 1950 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون ته وګورئ، 1950 کې هغه تاسو شوې د ملل متحده چې هر هغه کس د خپل په هیواد کې د نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګۍ وپورې یا احزابو پورې تړل شوي، او یا هم د سیاسي عقایدو له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، نو او که ولې چې کاغه دې ته چېرته اړ شي چې خپل وطن او خپله خاوره خپل ټاټوبه پرېږدي بل هیواد ته کډوال شي، نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي ترڅو چې د دې کډوالۍ په دوهمه هیواد کې ومنل شي. که چېرته دغه دوهمه مادې ته موږ تاسو وګورو چې د ویرې، د مذهب، د ملیت، د عضویت او یا غړیتوب په اجتماعي ډلو کې، یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چېرته موږ وګورو، نو په دوهمه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی. همدغه دومه ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایدو لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښې د نورو هیوادونو ته تللي یا لاوردي هیوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عامل یې فقط
بله جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی پدې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیل د څو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل او عمومي او اساسي پروتکټ دي سیاسي او امنیتي د دوم تیر حکومت دی حکومت د هیڅ حکومتداري عوامل دي او د ایم اقتصادي عوامل دي او سلور به هم د فرهنګي عوامل او دنیا د سلور عوامل او خپل لمانه کې د کډوالۍ د مې سره په مې سره کوي چې اولنې انګیزه سیاسي او امنیتي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور نه سانګي ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم امنیتي لحاظ باندې هغه کوم باندې چې یو شمال شوی دی څنګه ټول نه د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د افغانستان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي او کډوال شي نورو هیوادونو ته.
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دی علمي قانون دروازې تړل دا په خپل هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځیر بنای بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړل شي. موږ تاسو ته نور چې د معارف دروازې بندې دي هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي. دا به د مرګ نن ورځ په منځ کې ته په خولي او محدودیت موږ تاسو ته او د دې کورنۍ د الحمدلله چې هغوی هم وړي چې اوس نه نسته د اولاد د لیکو په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل د پاره ته سوچ نه کړي چې د پاره ته خدمت مسترو دي. مګر دا به د مرګ هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې راځي چې د دروازې د معارف بندې دي او خلک کوشش نه کوي نور هیوادونه ته راشي بل خاصیا ګاونډي هیوادونه ته یا نور هیوادونه ته رد ټول ستونزو ځانونه ورغوباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مراغې د باندې د مسایل شي.
د بشري حقوقو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځین خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو له خوا زور ول کیشي یا تعقیبی شي؟
تقریبا د 50 کیسونو زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېده د حکومت د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې ډېر خلک په خوانی امنیتي قوتونو سره بازار ځای منځ باندې ډېر خلک په خوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شو او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نشو ډېر کسان وژل شو بعد امرګه او قادر یې نه هم معلوم نه دی. دا په خپل هغه واستونځ او دا هم هغه واستونځ نه بد مر چې د ادم د اعتماد دی او د اعتماد نشته د په خوانی کارپندان د خپل په اوسنی نظام یا په اوسنی حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري نو اساسي عمل په دې په حقیقت دا نه کوي دا که څو د چنګو تاسو ګورو چې ډیر کسان په خوانی کارپندان په خوانی چارواکي او یو خپل وطن پرېښې دي حقیقت نه دي تاریخ حقیقت نه موږ تاسو نشو کولای چې سرکټ پټ کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو کا درمنہ اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ راغ تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو چورکی د دپلیپی موسسات هر ولایت کې کومکونو عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې د موږ باغلان په لخمری ولسوالی خوجلوان په ساحه کې وسیف دی ختم ورته هیڅ کومک راځي نه کومک راسی دلته نومان چې نوشته سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسی کر سره نومان د 2000 نومان 2000 نومان ورکسی پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلکو ته بیخي مستری سی نه نو دا زموږ زغ تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خواته څه عادل وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه مو وکړه یلا دروغ وای خلکو ته کومک سم سین نه رسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکون کو ریدون کته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول پرېږدي ځکه د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راکړل ماشومان مو ښه برابر کړل و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي اڅه څه ذکر یو ټول نه هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه و د حکومت هم ګټه و نړیوال مؤسسات له طرفه څخه تشویق کېدل نو موږ د هله کو د طالبان حکومت څخه سیمپونه را پریږدي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه نه کېلې احترامات د لوک تاسو جوړ او روغ است. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم مخابرات او د مشکلات سره مخ تم مخابراتي سیستم ته نست دلته خادین راست خلک ډیر ستونزه سره مخ دي که یو مریض پیښ سی یو د بل پیښ خو سره پنو ټلیفون کار نه خپل بسړای ورده نو تاسو څنګه یې لده دا پیغام تر مسولونو شروا مسول شروا کوره سم مو پیغام باید خپور کړی تاسو پرونه. السلام علیکم.
سلام علیکم خیر احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسي همت فلمن د ولایت مسای سره خبر وکم. ازادي رادیو همکارانو نه خیر ده چې د فلمن ولایت سیمیز مسولین سلام علي صاحب او ټول د مسولین یې خبرت وشي د فلمن د کجکی او به د خانشین او د سوالي خلکو ته ویخې ډیر کمی رسیږي نو خیر ده چې مسولین توجه وکړي د خنشین د وسادي خلک ټول ډیر زیات مشکلات سره مخ دي او بنه لري په میاشت کې دوه یا درې ورځې وبوت کې هغه هم زموږ ارتیا وینو په پد کېږي نو هیله ده چې تاسو د اړوند مسولین په دونی ته دعوت کوي په دې اړه پوښتنې وسو کې چې څه ښکل مسولین په خپل اعلان کړی چې کجی کې به هم ډیر دي بیا ولې موږ ته وبدوم کمی د کول کېږي په دې مخ کې به کله چې کجی کې بند به ډکو نو بیا به ټول کار موږ وبدل ودل اوس په میاشت کې به دوه ورځې درې ورځې خانشین خلک وبلګي بیا وبنسته نو زموږ یوازې نه یې عاید چې همدا کښتې هغه تاریاکو هغه هم اسلامي امارت بند کړه اوس یوازې د پنبې کښتې چې موږ داسې سي تږې سي نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسو هم زموږ پیغام ته مسؤلینو ورسوئ او مسؤلین هم توجه وکړي.
نو منیا متلاغه د فاره د ولایت کوستان د لسوالین خبرې کوم. زموږ په لسوالی کې و بنسه سرشکال بخیر خلک سره در و در دی کورونه ګرده بار سو شاوخوا ته ولاړې نور ولایتو ته ولاړې نو داسې پروژې هم نشتې د کوستان ولسوالي یا خصوصا دا ولسوالي وسط ته نور کړې شدې ده دور دست ولسوالی اندغه کریه جات شي دي هغه ته څه نم رسته رسی نه یو پروژې مرجې شروع کیږي نو د اسلامي امارت د مسلمان د خوشتن لرو چې موږ دغه نو د ولسوالی ته کلستان ولسوالی بیا زموږ منطقې ته چې لکه شونه او رباط او سودان او تن په لوی نامونتکه وبه ګرځره کې نه لري خلک بیروزګار دي بیکار دي او کشتونه مونږ سو
عبدالحدیم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پریږدم. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسو، په چاکوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دې وکړي، چې پینونه دې واچوي او پوستې دې جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول رادیو کارکونکو ازادي ته سلامونه. پس له سلام زه سنگر نیازی دا پیغام پاسته پرېدم. موږ نه درې درې سو روپۍ ټول کړلې و، تاسو ته مواد درکو، مواد خیرانه کړل، درې سو روپۍ هلته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي، هغه لاړل. د سور په 28 تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته دالینګار، مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تي اخلي، درې سو موږ نه واخیستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمین یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. هیله دا جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډیر سخت ظلم کیږي. ویډیو ما سره همسته که غواړي لمبر مراته واسطه هم سخت ظلم سره کیږي. نو هیله دا چې لوړپوړ چارواکو پورې لازمه غږ ورسیږي، د افغانانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیره پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده او وزارت تحصیلات د سږ کال رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوسټ لارې خپل نشر کړئ. مننه.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پریږدم. بې له شکه چې ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده او په ډېر ښه کیفیت سره اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې له خوا نه کیفیت ډیر زیات خراب ده او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تی نه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. وسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
فکر کرم پیاری سرسری سرسری ما دخلم قبل ما کایا وری ما دخلم قبل فکر کرم تو یاری مبلیا سرسری ما دخلم قبل ما کایا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم یا خواری